Radio.
سلامونه او نیکی هیلی وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو دا پروګرام لویه برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو لومړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو 40 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 105 نوې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمن پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 40 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 105 نویو مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جمله 1270
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستی وي 105 مثبت پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 43 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي. خو د روغتیايي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې 3 ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یو لارې کې په ناقانون ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لوی لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی، د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګري او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالي افغان لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سېشنبې په ورځ پاپوا نیو ګینی ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا وال جام په وست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو، د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا ګاوریلیتا پرون پنجشنبې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل وروسته له دې چې د روسیې د ګاز د صادراتو ستر شرکت ګازپروم د ګاز د بیو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د ګاز شرکت وویل ګازپروم ته یې د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. چیرمن گابریلیتا اویل بیرنه حالت به کابینه تا اضافی صلاحیت ورکری چه لسناتی برخی ده استوگن کورونو تا گاز ده لیکت او ده دولت لبودیجه ده گاز ده پیسو ده ورکولو پتیر ده انرژی ده برخی آروند چاره سنبال کریم. او ده اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کرد چه لمخی لراتلون که میاشتی ده لویانو لپار ده کرونا ویروس زد واکسین جبری کیگی. لده سره به اتریش لومنانه اروپایی هیواد وی چه ده کرونا ویروس ده مخنیوی په هدف لاعتراضونو سره سره واکسین جبری کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې دوه او یو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا اویا دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره په پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحه یې په 130 موافقو او 33 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدکتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ سره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته یې پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارز د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو. او یوبا
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو لته سو وورو
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د ازادي رادیو ل خبرونو سره مو کومه خاطرې تړلې دي
دا ونسان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00 4 22 12 2 3
شمېره یو ځل بیا ووري
00 4 22 11 2 3 2 3 8
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبا راوړو
نیوز ویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبرې راخیستې دي چې د چهارشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي نیوز ویک لیکي چې د دې سربیره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشینی څرګنده کړه نیوز ویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1 میلیارد ډالره کېده ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پېښې شي نیوز ویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی پروسه شکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بی پیلوټ الوتکو په کابل کې پورې به موټر حمله وکړه او په پیل کې وویل چې داعش په نقشه کړی دی تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څیړنه وکړه او څرګنده کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسیدلي استخباراتي اطلاعات کرنه وو پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي د بی پیلوټ الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خبره شوې ده ګارډین او رسپانه لیکي دا ویډیو 15 ثانیې ده چې دوه بی پیلوټ الوتکې پکې ښکاري او د توغندي پریتم پکې سم معلومي شي ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپل ویب پاڼه کې خبره کړل په خپل نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپل تازه ګڼه کې لیکنه خبره کړې ده او لیکي د اګست 9 مینیټې برید لس بې ګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تیروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسیدو وروستۍ نقشه وه
متحده ایالاتونو روسیې ته په ډاګه ویلي چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي حرکت به یرغل وګڼل شي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که موسکو داسې وکړي نو سخت تاوان به وګالي په دې اړه جزئیات لاندې د میورسته ووري د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د ولسمشر ولادمیر پوتین ته په ډاګه کړی چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به پر دغه هیواد یرغل وګڼي ښاغلی بایدن زیاته کړه ولسمشر پوتین ته د خبرې واضح وي
ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوی قطې له اوکراینۍ پولې ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښوول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ورباندې په تفصیل خبرې کړي دي
بایدن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړې انتونی بلینکن پرون د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرې اعلان ته وویل چې موسکو له ناوړه عواقبو سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت غبرګون سره به مخامخ شي له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل څلور واړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اوارۍ لپاره ګامونه واخلي میرمن بایربوک زیاته کړه هر راز تاوتریخجن دریز او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري ټاکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګېږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې د پام وړ پوځي ځواک واستوه. موسکو او مینسک وایي دا سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم آزادی رادیوي مجله واوره.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور واوري چې د وختونو په ګرد کې څیره په پټه دوده.
انګی ته په ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي.
د جام چلی له اوسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېښنې ډیرې شوي.
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترننه ځان استوار را رسولای دی.
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپل چاپ شویو کتابونو په اړه راته غږیږي.
اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل.
د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې اوس تشپیلۍ پر ځای دمبوره غږوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړېدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګ راتک او د دې برج چاوخوا څاګانو له عمله ورس تر بلې د دې منار د نړېدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخکې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړ شویو برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغومره د منار د نړېدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسؤول عبدالحی زعیم بیا وایي د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوي $2,000,000 دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په وده کې د ارواښاد عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ د یو استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، اسمت الله زهیر، فاروق سرور او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښاد عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښاد اسکار ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انځورګر همایون عارفي وایي لاس کلاکار او د سلګونو انځورونو له جوړولو وروسته انځورګری پیګری. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغه چې طالبان په واک کې وي دی به انځورګری ونه کړي. دا افغان انځورګر چې اوس مهال په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فیستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انځورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفی په خپلو انځورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انځورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي.
ا
انګی د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټېدو ده. انګی له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښاد ابوالخیر ځلاند انګی د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانیګی راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک دادا نن میرو اخلی رات بلا دا، پر دی شادی دا پر ما غزا دا، شادی دی غم سی که شپ ما دا.
انگی آغا سندری دیچ ناویانی پا خپل دا خپل وادو پر وقت زمزمه کوی، پا دا آغا سندرو که ناوی دا خپل زل درد بیانوی، آغا ناوی چپ بدی، مخی، سری او یا هم دا آغی لخوش پرت بل چات وادو سویوی.
دای پر بند ورکل گره وزنگی وال پا سار که خط لکریبان و مزرق آیت نی انصاب سا نه حقیقت ما زندگی که پا زحمت زبا دبینی کهوم خزمت دبن زیان باورم توهمت رشید ورو را را که توپک کاری مولا در بخشمحک دای با روزی که ماغ جنات یو بزمانی و بل حقیقت ترهای زن و مرگی راحت.
انگی دا پخوانو یو لسی شیری اصناف و یو سندری سیمفتای دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقي فرته له ویر، ژړا او فریاد سر بلل کیږي. د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی، د انګیو په اړه وایي:
انګی چې کمی دی هغه وخت چې ونجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت یې کښېنوي، د ګل ټکرای ور پر سر کې، نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم ده د دې په ویر کې ویر کوي، ژاړي، ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي. نو دا چې کله خپله انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز، یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا انګی وایي، او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ور سره زاړي په زوره زوره، او هغه هم بیا پر دې غوزي واچي هر یوه بیا خپله انګی وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي، او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي، او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګی وایي چې ورا را روانه وي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه، یعنی انګازه چې په فارسي ورته وایي صدای بازګشت، دا آواز چې کله ازانګه وکړي او دا د دې ژغ ډېر موثره، یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي، نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي د ټپې، کاکړۍ غاړې، اتڼ نارې، متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو پورنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډېرو کمو انګی کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګی له وطنه مینه، پر مور انګی، پر مړو باندې انګی، او د ولور خلاف انګی، پر تربرو باندې انګی، پر خواش باندې انګی، پر ګریوان باندې انګی، سیاسي انګی، د خوشحالۍ انګی، یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دوی تر موږه پورې را رسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډېری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګی بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي. د دې په باور د انګی ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا انګی ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی، او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي، په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجونې. دا رواج چې کوم و پخوا خو و، اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي نو خو په بدل کې بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده، او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یوه انګی ده چې وایي: مور کمه لویه، زه نازولګي، چا ته یې نه وم زه اړه کړګي، په ژوند یې یمه په اور سزلګي، مورکۍ چې نه ده خبره کړګي، انا یې نه ده زما پوښتلګي.
د ارزو زیارتوالي په خبره انګی هغه سندریز صنف دی چې په ډېرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ، میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګی ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې لناوی سره ناستی همزولی هم خپل انګی وای او د خپل زړه ارمان کې کاجی د وطن د مینې انګی همستا پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکامه او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کینو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګي وای د سپینې خونی پر وره بند کی د ازما کلم سوی په ګرځې د کی زما نصیب نوې په خپل شار کې بابا بچنګا جنت مند کی یو به وډری وی د غرونو څوکي بل بجلایم په دستار کې اګو پردما د علا وکي
که ارزو زیارتوالانګۍ دولسي ادب یو مزاحمتي ږغ بولي خو د کوزي پښتونخوا د بورې سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګۍ د ښځو د ږغ پورته کولو یوه اغیزناکه وسیله یادوي نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسي ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ږغ په ښه توګه تر خلکو رسوي دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر اورېدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادي فیصلې سوي دي که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی
ښاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې ته لویږي نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي ږغ پورته کوي او چیغې وهي نو انګۍ چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ږغ دی
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي ظاهره ده دغسې کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي انګۍ غاړه دارنګ نور ژانرونه سي دي هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول د هغه په ضد باندې مزاحمت کول د هغه هم یو پیلامه ګرځي
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بورې ژوب قلا سیف الله پشین یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کیږي خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی پکتیا پکتیکا زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې وروستیو ناخواله یې اوس دود ختم کړی دی لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کیدی او کیدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او وړی به برخوره سان ته ختل
که ووایم سې په ډېره پښتني سیمه کې په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته په غزني کې هم وي په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدې هو ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدې کوم چې به ژمه مهال کوستله او پسرلی کې به غزنی ته راتلل د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي نوموړی وایي رایادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د دیانه اخلم ناسکه وروره بې اوره وسوم ستي ستي سوم په زړه زخمي سوم په زړه زخمي سوم وزر مې مات دی زخمي مرغۍ یم ځاله مې ړنګه په دې نړۍ یم یا داسې سي وایي یمه روانه کپۍ مې نسته زما غمخوره ابۍ مې نسته یا وایي زه دې پردی کړم له خپله انګړه اندړه خوارسي خوارسي اندړه دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګولا به ډېره اوچتېدله. اکثره وقت فلبدایه هم دغسې انګې جوړېدلې.
په اوسني وخت کې ډېری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډېری دودونه له لاسه ورکړي او ډېری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګې هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لیا راکئ هدرې لزم د بابا سنختې ورشوروم کلب دروازې به ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم که لار وله رابې ولم که لار نه وه هورې بسم.
د غور د جام څلی په 1190 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په مهال ورغول شو چې د هند له قطب مینار وروسته دویم اوږد څلی دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی څلی 4.6 متره ارتفاع لري. د جام څلی د معمارۍ یوه ځانګړې بېلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې څلی ترمیم او ساتنې ته هغسې پام نه شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د څلې شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ مینار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وای د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه د دې منار لاندېنۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندېنۍ برخې ته راوړي لرې او د منار د بېرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه $2.5 میلیونه چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی، خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جام لیدنه کړې وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هیڅ هم ونه کړل.
جام د ساتنې لپاره باید عملی ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1190 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لري. د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پایل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته، زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وی، د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوې، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زری و پیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم، غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپور بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منه هیله کیږه په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغو دا هم په چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی، ور سره په څنګ کې ذهنیت جوړونکي متلونه، د متلونو یو ټولګه البته دغه هم تر چاپ لاندې دی. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوي دي او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه وروسته، کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندی وساتل شي، په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرین کرښو ولیکل شي، او دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغسې مسایل خوښ کړي یا دغسې کتابونه مو خوښ کړي د ژباړې دپاره؟
په هغه وخت کې چې زه کله زده کړیال وم ننګرهار پوهنتون کې، موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود. ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړې وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده، یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه، ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي، هماغه موضوع د بېسیړي یا دا په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې، دی را اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوری صاحب تاسو د بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پښته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بېلابېلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بېلابېلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلیخې وي، اور سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. که چیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي، پر اختیار هم په پښتو به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما دننه مسپانګه به د کتاب ډېره فکر رنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډېر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم را ژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښت یې ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې را ژباړو. دغسې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوری صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لوی پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
سره یو شو بس دبی روز پرمان یما سی چی سره یو شو بس دبی روز پرمان یما روند بچا خان بچا خان یما
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم منځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي. باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه، خو کوم وخت یې چې له زندانه بهر تیر کړی، په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی یې زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي. د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کېدای شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي، خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي. باچا خان ویل، قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي. د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی. عدم تشدد په خلکو کې محبت، همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي. باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لاره تلل هم اسانه دي، خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لاره تلل هم ډیر ګران دي. یو سړی ته د څاپېړې ځواب په څاپېړې ورکول اسانه دی، خو زغمل یې سخت دي. د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته، خو په تشدد کې شته. کیدی شي ډیر خلک هغه کسان زورور او غیرتی وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي، خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتی خلک نه دي، دوی بې زړه او بې ایمانه دي، غیرتیان هیڅ کله په چا ظلم نه کوي. باچا خان د یوې ځیګي جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینت لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي، ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي، خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته، یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی، بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې، اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید او خپرولو کې هم برخه اخیستې. هم دا ډول د خدایي خدمتګارانو په تحریک کې ډېر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیاتو ته هم کار کړی. د خبرونه په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملاړ تار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري لکه کاغه کړنګي شوي تورې وریزي ټینګي شوي لار کې کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سیټولا د تیاری لخوشي ویری زاری و چاو دیو بشوی ولی تراخ کارا نشوی درمیش پون که چشوی پا تیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحونا پا چجو که زر چودون که شان مزل ده ملپ مل گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شته نه رهبر باندې باور شته د رمیش پونکی راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پونکیه څه شوې تا چې پرې خودل لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شور شان ماتم دی غر او سمه غلی غلی لکه مړې سا نیولي نه شپونکی نه یې آواز شته نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته یو ناچپه خاموشي ده ژبه پرې د غږ بندي ده رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونی دی پرې وشوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پونکیه څه شوې د رمیش پونکیه راشه د مړو زړونو مسیحا شه بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا ترېنه تلې خوشحالۍ کا ژڼې جونه په ګډا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دې وچړه راګونه
رانو چند گردونا رما بوز دی ترکورا للیوانو یوش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پونکای چشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پونکای چشوی پیلی غگول دا کوچانی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو په دوی کې رواج دی، خو اوس داسې کوچان هم شته چې د شپیلۍ پر ځای د موسیقي نورې آلې غږوي. د خپرونې په دې برخه کې د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې د شپیلۍ پر ځای دمبوره غږوي.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډېری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغک وهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې پخواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو سرولو سره د شپانه شپېلۍ ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسني وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی.
د شپې ولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بیخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کول. آسان به یې درلود، وخان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل. د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي، دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ځوان څخه. ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې. هغې به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
Tell me. غواړي خبر پخپلا راځي. Thank you.